السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د خبرونه کې زه منوښه تاسو کوربای نه کې پیرځونه می قبول کړي د دې غړې په اولنی مای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم مای کې د مشال ریډیو وی مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ چې اسرار الله مومند درته وایي
بدون خبرونو سرټکی چرواکی وای په ډیر اسمل خان او بنو کې په امنیتي سرتي او بدونو کې لزګونو کا ساته مرګ جوب لاوړې دلی په پاکستان کې نن د محرم نه همې ماتمي جلسونه راوستل شوې دي او ننګهار چرواکی وای باران او سیلابونو له عمله د ملو شو کسانو شمیر وڅل وختل ور شوې او زه خبرونو تفصیل د خبرو په مخه پر رسمل خان او بنو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې 12 کسان وژل شوی او څه باندې 9 کسان جوړل دي امنیتي چارواکو د نومره څرګندولو په شرط مشالې دوی ویل چې وسلوالو نن د رسمل خان ضلع د پروه تحصیل په کړي شموځي سیمه کې په امنیتي پوسټا بریدو کړ چې ورسره دوه خو تر مسپن خطه کې دوه امنیتي سرتیری او درې بریدګر وژل شول او شپږ امنیتي سرتیری جوړل دي چارواکي وایي وس د لټون عملیات روان دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي بلخ د پاکستان پوځوای چې پرم په بنو پوځي چونې د وسلوالو په حمله کې اته سرتیری وژل شوی پوځوای د برید په افغانستان کې مشت حافظ ګلبادر وسلوای ډلې کړي د پوځ مطبوعاتي څنګه په بیان کې ویلي چې ټول لس بریدګر وژل شوی بلخوا تر دې مخکې هم د چرواکو د نومره څرګندولو په شرط مشالې دوی ویل چې څو وسلوالو د جولای پر 15 سهار وختي په بنو کې د پوځ د چونې مخې ته لا 14 کومو د ګاډې وچاو او بیا دننه ورغلل چرواکي وایي په برید کې دوه ولسی وګړي هم وژل شوی او د شپږو خزو په ګډون جوولس جوړل دي چرواکي زیاتوي چې په حمله کې و او یا امنیتي سرتیری زخمیان دي د اسلام آباد په شمول د ملک په څلور وړو صوبو ګلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام مده کشمیر په لوی او وړو خارونو کې نن د محرم نه همې ماتمي جلوسونه راوصل شوې د مشالې خبر جلان وایي د امنیت ساتلو لپاره د ملک په زیاتره لوی خارونو کې موبایل ټلیفونونه بند دي د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن په کراچۍ کې پرون خبري غونډه ته ویل چې په دغه صوبه کې د ماتمي جلوسونو پر مهال د امنیتنګ ساتلو لپاره امنیتي سرتیری ځای پر ځای کړی دي
دیوائی پټول صبح کې د سپیشل سکیورټي یونټ سره ټول 50,000 پولیس پیان او نور اسکر د محرم لپاره په ډیوټي مامور کړل شوی دی د پولیسو سره رینجر ځواکونه بم ډیسپوزل سکواډ هم شامل دي
په پیښور کې نن د کربلا شهیدانو په یاد کې ماتمي جلوس د امام بارګاه حسینیه حال صدر ناره وستل شو له خپل روایتي لارونه تر تیرې دوه وروسته به هم په صدر کې پای ته رسیږي د پیښور تر څنګ د خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې له امام باړو سره نږدې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ سرویس بندې په کوهاټ هنګو کورما بنو ډېر رسمي خان کې هم د نهم محرم ماتمي جلوسونو امنیت ساتنې بندوبست شوی دی د پښتونخوا ملي امي ګوند مشر محمود خان څرګندوي وايي چې پاکستان خلکو ته په خپل وسایلو واک ورکړي تر غریبه ختم شي هغه د جولای پر 15 په کوټه کې وکیلانو ته په وینا کې ویل چې د پاکستان حالت ته په کتو یوازې کومه معجزه د ملک بچولې شي نو موږ ویل د هرې سیمې بچي باید په خپل وسایلو اختیار ولري د په خبره کدا سي وشي ټوله جګړه به ختم شي څرګندوي همدار ازیات کړه چې پاکستان کې تر غریبه عملیاتو نه بلکې د انسان په کولو د جمهوریت په پیاوړتیا مدیشی تبر سال کې راځي پاکستان حکومت د جون پر 2 د ازمې سکه عملیاتو د کولو پریکړه اعلان کړه خو روسو د کونو چارو وزیر محسن نقوی ویل چې دا عملیات لا پیل شوی نه دي د خبر پښتونخوا په نوخار کې د یو خبريال تر وجل کېدو وروسته د صوبي خبريالانو په پیښور کې مظاهره کړي د جولای پر 15 په مظاهره کې شامل د خبر پښتونخوا د خبريالانو د اتحادیې مشر عمران یوسفزی مشالې دوی ویل چې حکومت د امنیت ورکولو وعده پوره کړي دوی د احتجاج تر هغه وروسته پیل کړ چې د جولای پر 14 نامعلوم وسلوالو د نوخار په اکبر پوره کې پر خبريال حسن زیب ډز یو کړو هغه وجه پولیسو د تیر په څیر د ازل هم ویلي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تیرې ورځې د زیات توپان باران او سیلابونو له عمله د مړو شو کسانو شمیر وڅل ویخت او د ټپیانو شمیر 350 تل ول شوی په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي سیف الله خالد ویلي چې مرګ جوبلا تر ډیره په جلال آباد خار سره رود او بهسود ولسوالی کې رمسته شوې ده. نو موړي ویلي چې دغه ورختونو او توپان له امله شاوخوا 300 کورونه ویجل شوي، شپېته د بجلی ستنې چپه شوې او په سلګونو جربه ځمکه ولاړ پسونه یې له منځه وړي دي. او تر دې مهال مشال خبر
د مشال ریډیو خبرونو کې مو له اسرار لمومند د سات خبرونه واوریدل ورزو ریپورتونو ته، او اولنۍ موضوع لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه شوې دي په ډیر اسماعیل خان او بانو کې په امنیتي ځواکونو وسلوالو بریدونو کې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. وسلوالو نن د ډیر اسماعیل خان ضلع د پرووا تحصیل په غړي شموزي سیمه کې په یو امنیتي پوسټه برید وکړ چې په کې دوه امنیتي سرتیري او درې بریدګر وجل شوي او شپږ امنیتي سرتیري ژوبل دي. تر کومه وسلواله ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو اپوز وايي چې پرون په بنو پوزي چاونای د وسلوالو په حمله کې اته سرتیری او ټول لس بریدګر وجل شوی دي. چارواکي وايي په برید کې دوه ولسی وګړي هم وجل شوی او د شپږو خزو په ګډون یو لس جو بل دي. د جیش الفرسان محمد په نوم یو وسلواله ډلې د دې حمله ذمہواری منلې ده. د دې دواړو په خپاړه لسی زمون خبريال عمر وزیر تفصیل راکوي.
امنیتی چارواکو، پولیسو، استخباراتی ادارو او د فوز عامه اړیکو څنګه په وینا بنو فوزی چاونډه باندې د جولای په 15مه ځانمرګي برید کې اته فوزیان، دوه ولسی وګړي وژل شوی او د سرتیرو په ګډون اته اتیا کسان ژوبل شوی دي. هم دغه شانډي خان کې د سرتیرو په پوستا وسلوال برید کې دوه سرتیری وژل شوی، شپږ ژوبل شوی. امنیتی چارواکي وایي چې برید کې درې وسلوال هم وژل شوی دي. د فوز اماړي کو څنګه خپل بیان کې ویلي چې بنو فوزي چاونې دیوال سره وسلوالو د جولای په 15مه سهار وختي د بارتو ډګاډه و جګړه وو چې پسلس وسلوال دننه لاړل. د پرون راهسې عملیاتو نتیجه کې د ای اس پی آر په وینا لس وړه وسلوال یې وژلي او دغه برید کې د اته سرتیرو د وژنې تصدیق یې کړی، خو د ژوبل شوو په اړه دوی تفصیل نه دی ورکړی. بل طرف ډیر اسماعیل خان تحصیل پرووا کړي شموزای سیمه کې د امنیتی چارواکو په وینا وسلوالو نن د فوز په یو پوستا برید کړی چې د دوی په وینا برید کې دوه سرتیری وژل شوي، شپږ ژوبل شوي دي. دوی وایي چې دغه نشته کې درې وسلوال هم ووژل او د لټون عملیات یې دوام لري. استخباراتي ادارې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم نه واخیست مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 15مه بنو چاونې باندې د ځانمرګي برید پس ټوله ورځ وسلوالو او سرتیرو ترمنځ د ډزو سلسله روانه وه چې د شپې 12 بجې هم وخت په وخت ډزې کېدلې. امنیتي چارواکو، ځایي خلکو او پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې اووه اویا سرتیری د شپږ خزینه په ګډون یولس عام کسان ژوبل شوي دي او دوه ولسی وګړي د غلطه د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د بنو چاونې په طرف تلون کې لارې تړل شوي دي. د برید ذمواري د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې. د بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په وجه عام خلک هم اغیزمن شوي، خلک اندېښمن دي. د غلطه د امنیت لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي.
چې د کوم اپریشن سٹارټ تا یا کوم مثال کو ارمی باندې د مکه شوې دي، کوم یغ شوې دي، دغه نه مو عام تاجر چې کوم دا عام ته پانی عوام چې کوم دا ټول متاثر کیږي. پرین کا قتل شنیا، مش قتل شې، مو تاجر قتل شې، مو مدیرون قتل شل. نو مش دا وی سره چې نه مزید دا چې کوم سیستم راوند دا نه راحتم شي، او چې دا کوم په باندې شي غدي په باندې اس وړي کا وړي کا وړ کا پرین سوشل میډیا شې چې کوم ترند نه چلیدل، هغه دا سر ترند نه چې مغربي بنگال په ټیم شان دي چلیدل. نو مش دا سره چې پاکستان دې مشدا مش دې پاکستان نه د پاکستان ميدانه خروپای ونه د احکای مش ته د پخپل خوره باندې امن روکو.
د خیبر پښتونخوا په بنو ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروت او نورو غنوسیمو کې په دې ورستیو کې وسلوال بریدونه هدفي او د فوز وسلوالو ترمن نشته زیاتې شوه. ځای خلکو لخوا د غلطه د نام نه زید جرګې مرکه او پرلتونه دوام لري. حکومت او فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنه کیږي. حکومت او فوز هم په وار وار داوی کړي چې د وسلوالو زیاتې کاروایي او هدفي عملیات دوام لري او د جون په 22مه حکومت د ترهګری زیات ازمه استحکام په نوم د عملیاتو پریکړه کړې و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروي
په لس نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
ورځو بل رپورټ ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي ک پاکستان امن او اقتصادي پرمختګ غواړي نو خلکو ته د هغوی په وسایلو واک ورکړي. اچکزی چې د تحفظ آئین پاکستان په نامه د شپږو ګوندونو د اتحاد مشر هم دی پرون په کوټه کې وویل چې خلک هغه وخت وسلوالې جګړې کوي کله چې ترې د واکمنۍ او خپل وسایلو واک واخیستل شي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د جمهوري اقدارو په پیاوړي کولو سره له روان سیاسي بحران وتلی شي. ایوب په نور حال راکوي
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د کمی اسمبلی غړي محمود خان اسکزي ویلي دي چې د پاکستان د قدرت تشته منو څخه ډک اوا دی او په کوم صوبو کې چې قدرت تشته منی دي پراغه لومړی حق دا غو صوبو د خلکو دی. لومړی د خبره د جولای په 15 نیټه د بلوچستان هاي کورټ په ودانۍ کې وکیلانو ته په خپل وینا کړی ده او ویل چې تر څو د قومي اسمبلی په ډول سینټ ته هم برابر اختیار نه وي ورکول شوی تر هغه وخت پورې د ملک ستونزې نشي هوارېدلی.
پنجاب میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی دیکھو، سندھ میں، سرائیکی بلت میں، بلوچ علاقے میں، پختونخوا وطن میں، ان پہ پہلا حق اس کی رکھتے
ہیں. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا او بلوچستان تا خدای ډیر قدرتی شتمنی ور کړی دی او کڅوک دلته پر خپل شتمنو د خپل حق خبره کوي که واغه ته حق ور کول سي نو ټول جګړه به ختم سي او کڅوک د خپل حق خبره کوي نو بیا دوی وایي چې بیلی ده یا ترګری ده. شغل چگزی زیاده کده چه وا دا وقت دا کم مشکل سرا مخامخ دی دا غصخه دا خلاصون لپاره پا ملکی دا جمهوریت او این بالا دستی دیره مهمه دا پر کم چی تروس عمل ندی سوئی
یہاں پارلیمنٹ کو اس لیے رکھا جاتا ہے جب 10 سال کی
زبد مرغ دلتا پارلیمان دا دیلا پارا کارول کیجی چھ دا ماشلا لسکلن بدکارونا ماب کرل سی دا ڈول پارلیمان دا طاقت سرچسما نسی جوڑے دلائی پارلیمان حقا وقت چنگے دلائی سی چھ دولس رخ پاگا کی واورے دل سی دا پشتنخوا ملی عوامی گوند چیرمن دا خبری دا غورست کری دی کلا چھ دا جولائی پا 15 نیٹا نموڑی دا مزکی دا قبضے پا یو مقدمہ کی بلوچستان ہائی کورٹ تا وڑان د کزیه د اوریدنې وروسته بلوچستان هاي کورټ د شاغلي اچکزی په ضد د مځکي د قبضه مقدمه ختم کړه. نور حال د بلوچستان نامتو قانون پوه او د شاغلي اچکزی وکیل کامران مرتضی اډوکیټ سپداس ټوک کی راته راکړي
د خلاف چې د 447-448 غو یو کیس جوړ کړي او کتابو چې د قبضه کړي د دلته کواری روډ باندې یو ځای باندې 48000 مربع فټ دی د فیکټري او د شراب غو د ځای باندې قبضه کړي د مگر اویډنس نه و دغه کې بالکل اور بغیر ایویڈنس چلان ہم پیش ہو گئے اور وارنٹ ہم چیزیں وطلے دو خلاف مجھ کوشمنٹ چیزیں نہ فائل کرو دے دا ہائی کورٹ کے اور کوشمنٹ چیزیں لاؤ سو ایف آئی آر ختم سو تو دی ایکسٹینڈ ہے محمود خان بقایا ریمیننگ چیزیں پاتا دا تر دے علاوہ سوک ملزم دیا خون دیرا غالے خلاف چیزیں پروسیڈ کولی سی حکومت مگر محمود خان پا والا چیزیں دا کیس ختم سو
کچن دا شاغلی اچکزی دا وسنی وینا پا آڑا دا حکومت لخوا تر وسط سنی دی ویسی وی خود نومڑی پزد در روان کال د مارچ په میاس کې هغه وخت د کوچ پولیسو لخوا د مقدمه درسوي وه کله چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف له لوري د حکومتي اتحاد د امیدوار آصف علي زرداري په ضد د صدر پاکستان د کاندید په توګه ودرېدی. هغه وخت د لنډمهاله صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه لخوا په کواری سړک د نوموړي په کور د چاپې پر وخت یو ساتونکی هم نیول شوی و. خو وروسته نگران پخوانی صوبایي وزیر جان اڅکزی د محمود خان اڅکزی پر کور د پولیسو د چاپې خبره په کلکه سر رد کړې وه او ویلي وو چې دا چاپه د شاغلي اڅکزی و کور ته څیرمه پر قبضه سوي پلاټ یا مځکې باندې ول سوې ده. د دې پیښې په ضد نه یوازې د پاکستان وکیلانو په ګډون د ژوند د بېلابېلو برخو لخوا احتجاج او مظاهرې سوي وې بلکې د پاکستان پیپلز ګوند مرکزي چیرمن بلاول بټو په ګډون ډېری قومي مشرانو د یادې پیښې پر کلک سره غندنه کړې وه.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څه وکړي
یو اور کمن د لوګي نمبرو زمنګ بچی مریدا بیا غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سغم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دوم آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو جناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
د پاکستان حکومت د جولای له 15 څخه د جولای تر 18 د عاشوره مراسمو لپاره امنیتی تدابیر سخت کړي او په ځینو ځایونو کې انټرنیټ او موبایل سہولت هم ځنډولې ده. چارواکي د دې کار وجه د مشکوکو وسلوالو ترمنځ د اړیکو مخنیوي یاد کړي خو خلک وایي چې د انټرنیټ او موبایل د نشټون له وجې د ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د سند حکومت ویلي چې په ځینو ځایونو کې به د عاشوره جلوسونه د امنیتی کیمرو له لارې سارل کیږي. په دې حق له تفصیل له کراچۍ زموږ خبري
د جولای په 15 د پاکستان په سرخار اسلام آباد بیا د خیبر پختونخوا په پیښور پانه چنار کورم ډیر اسماعیل خان د سن صوبې په کراچۍ حیدرآباد جیکب آباد د پنجاب په لاهور راولپنڈی ګجرات میاوالی او د بلوچستان په کوئټه او نورو غنو خارونو او کلیوالو سیمو کې موبایل او انټرنیټ بندو. د خیبر پختونخوا د پیښور پولیسو مشر دفتر د جولای په 15 په خپل یو بیان کې ویلي چې د خار د ننه د محرم جلوسونو په محل د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی ګامونه اخیستي دي او هڅه کوي چې په محرم کې سبد پیښه ونه شي. د دې ترڅنګ د جولای په 15 د سن په کراچۍ حیدرآباد او ګڼو نورو سیمو کې موبایل او انټرنیټ بندو. د سن پولیسو مشر ایجسن غلام نبی میمن د جولای په 15 په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویل موبایل او انټرنیټ یې د امنیت لپاره تړلې دي. نوموړي په وینا چې کراچۍ او د سن په نورو ټولو سیمو کې د کیمرو د لارې د ماتمي جلوسونو څارنه کیږي. دیوائی پٹول صوبہ کی دا اسپیشل سیکورٹی یونٹ سرا ٹول 50,000 پولیس پایان او نور اسکر دا محرم لپارا پڈیوٹائی مامور کل شوی دی. دا پولیس سرا رینجر زواکونا بم ڈسپوزیبل سکواڈ هم شامل دی. دا جلوس لارے دا عام خلکو دا تک را تک لپارا تڑل شوی دی او دا محرم دری روز لپارا دا امنیت دا گامونا با پزائی بی. دا کراچی تنگسنگ دا ہیواد پا گنو سیمو کی دا جولائی په 15 موبایل سرویس او انټرنیټ سهر لشپګو بجونا تر ماسختن لسو بجو پوری او بیا په زینو سیمو کې تر 12 بجو بندو. د محرم د جلوسونو په وخت د موبایل او انټرنیټ بندولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت او بیا پاکستان ټلی کمیونیکیشن اتارټۍ په رسمي توګه کوم اعلان نه دی کړی نو ځکه خلک وایي چې د مشکلاتو سره مخ دي. په اسلام آباد کې میشت احسان الله مروت وایي دوی د ترانسپورت کاروبار کوي. د موبایل بندښت دوی سره د نورو خلکو لپاره لوی مشکلات پیدا کړی دي.
موبایل خو نن سبا د ژوندۍ او اهم حصہ ده او موبایل نه بغیر یو کار نه چلیږي. هغه که ډیجیټل کار ده، د بانکینګ کار ده او که واتس اپ ده او که میسنجر ده، نو دا ټول د موبایل په استعمال کې راځي. نن سبا ټول کاروبار په موبایل ده، هغه نه پس موږ د ترانسپورت کاروبار ده او ترانسپورت نه چا سره رابطه کولای شي، نه چا سره حال احوال کولای شي. نو دا موبایل چې دوه درې ورځې بندې نو دا خلکو ته ډیر سخت تکلیف وي.
په کراچۍ کې میشت اکبر خان بیا وایي د موبایل بندیز له کبله د چا سره هم رابطه نشي کولی. نوموړی وایي که سبا د پیښه وشي یا دوی ته ضرورت شي نو دوی مرستندوی ادارو امبولنسو او نور هیڅ چا سره هم رابطه نشي کولی.
په دې کې خدا نه خواسته یا په روډ کې اکسیډنټ وشي یا نور څه مسئله بیماری راشي نو څوک د چا سره رابطه نشي. په کار خدا دا چې په کومو علاقو کې جلوس وای دوی هغه روډ مخصوص کړی وای او هلته بند کړی وای. حکومت چې کوم دی په ټول ملک کې موبایل سرویس چې کوم دی هغه متاثر دی. چې د جلوس چې کوم دی ټیم هغه تقریبا په شهري علاقې چې کوم دی په هغه د ماقام ټیم پر ختمیږي او دیهاتي علاقې چې کوم دی هغه مازدیګر یا د مسپخم ټیم ختمیږي.
بلخوا ډان رسمانی په وینا د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي د صوبایي حکومتونو په سپارښتنه یوازې د محرم د ماتمي جلوسونو په لارو او نورو سیمو کې د امنیت ساتلو لپاره موبایل سرویس او انټرنیټ بند کړی دی او د جولای په 14 او 18 به هم سهر له 8 بجو څخه ماسختن تر 10 بجو پورې بند وي. د پاکستان په پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بیا د محرم جلوسونو لپاره د ایف سی او لیویز ځواکونو سره فوجیان هم د امنیت لپاره مامور کړل شوی دی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی۔
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان سیاسي ګوندونو او شننونکو د حکومت په هغه بیان سخت نیوکه کړي دي چې پکې یې په تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه ویلي. د اطلاعات او وفاقي وزیر عطا الله تارل پرون یوې خبری غونډې ته ویل حکومت له دې وجې په تحریک انصاف د بندیز لګولو فیصله کړي چې دا ګوند د ملک د سلامتۍ لپاره خطر دی. تحریک انصاف د حکومت تورونه رد کړي او ویلي دي چې حکومت په زور لوی او په خلکو کې منلای شوی ګوند له منځه نشي وړلې. په پاکستان کې پخوا هم په 15 ګوندونو بندیز لګول شوې ده، خو نتیجه یې همیشه د حکومت د هیلو برعکس ورکړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
په مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه په حق له د پاکستان وفاقي حکومت بیان د نورو ګوندونو لخوا د توند غبرګون سره مخ شوې ده. په 15 جولای په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په مهال د اطلاعات وزیر عطا الله تارړ وویل چې حکومت په تحریک انصاف بندیز لګولی شي ځکه چې دا ګوند د ملک سلامیت ته خطره ده. پاکستان او تحریک انصاف یو ځای نشي پاتې کېدای. د اول چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه به د وفاقي کابینې پر راتلونکي غونډه کې کیږي. د اطلاعاتو وزیر په ځواب کې تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب او برستر گوهر یو خبري غونډه ته وویل چې حکومت د اولس د ویرولو هڅه کوي، خو تحریک انصاف نه ویریږي ځکه چې په زور لوی او مقبول ګوندونه نشي ختمېدای. دوی ویل چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د پر ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکولو په اړه د سپریم کورټ د پریکړې نه پس حکومت خجالت دی ځکه دا ډول بیانونه ورکوي. د تحریک انصاف نه علاوه نورو سیاسي ګوندونو حتی د حکومت اتحادی پیپل پارټۍ هم په دې پریکړه نیوکې کړي دي. د پیپل پارټۍ مشرانو میار زرابانی، فرحت الله بابر او خورشید شاه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي دي چې حکومت په دې حق له دوی د ګوند سره مشوره نه ده کړې. دوی دا پریکړه غیر جمهوری بللې ده او ویلي دي چې په ماضي کې دا رقم هسې تل ناکامې شوې دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت وارخطا دی او هیڅ نه پوهیږي چې څه وکړي.
مجھے تو خیر یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس حکومت کے مشیر کون ہیں، کون ان کو مشورے دے رہا ہے. اس پہ ریئیکشن جو آ رہا ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آ رہا بلکہ دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی رہا ہے.
زنب پہوئے کہ حکومت مشورے سو کور کئی دا تحریک انصاف نے علاوہ نور اٹھولو گندونو ہم دادے مخالفت کرے دے دادے بس سکٹا ہم نوی ازما خیال لے چھ دا بندیز لگے دائی ہم نشی دا حس حکومت واڑی چھ سپریم کورٹ دا فشار لان دے راولی زکا عدالتون دا عمران خان پا حق کے فیصلے کوی او یا دا خلق کو توجہ بلخوا واڑوی کو ہر سوک چھ حکومت مشورے ورکوی دائے ملگرے نہ دے
لیکن بہرحال جو بھی ان کو مشورے دے رہا ہے میرے حساب سے وہ ان کا دوست نہیں ہے.
د نور ګوندونو پسند عوامي نیشنل پارټي ویان انجینئر احسان الله او صوبائی صدر میا افتخار حسین هم د حکومت پریکړه ماشومانه او غیر جمهوری بللې ده. دغه رقم د نوی جوړ شوی ګوند عوام پاکستان مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی، د جمعیت العلماء اسلام یو مشر حافظ حمدالله، جماعت اسلامی او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چیرمین اسد اقبال بټ د حکومت پریکړه د اساسي قانون او د خلکو د حقوقونو سرغړونه ګڼلې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دغه سې پریکړو له وجې په نړۍ کې پاکستان بدنامیږي.
حکومت آج کم فیصلہ دا دا پی ٹی آئی مانے بین لگو لو حوالے سرا نو دا خو کب گرے نو دا خو یعنی غیر دانشمندانا فیصلہ دا اور کدیتا ہوا ہے نو دا یو غیر سیاسی فیصلہ ہم دا اور دے سرا چکم دے کنا ملک کے با پولیٹیکل اور اکنامک این آر کی چکم دے آگے کے با نوروں میں اضافہ کی گی لگا چھ دے وقت کے دا عمران خان یا دا پی ٹی آئی اگا گراف چکم دے اگا پا عوامی سطح مانے اگا دیر اچت دے او دا سے قسم لکا اوچھے اتگنڈی چھ دے سرا چکم دے مزید ہوں سیاسی انتشار چکم دے گا وضعیتی گی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې حکومت ځکه دغه رقم پریکړه کوي چې خلک مزاحمت نه کوي.
سلدا نه دا چې حکومت په یو پاټای باندې په یو ګوند باندې پابندی لګي او کنه لګي، اصل کې ریزائنمنٹ راځي د ماس نه د عوامو نه، او د پاکستانی عوام هم د پاکستانی سیاستدانانو په شانته دی. دوی کوم ذره لاشه نشته چې پاسي خپل حق د پاره پاسي، ان عوام نه پاسي. عوام د ذاتی د هغه ماش هغه مسلو نه نوځي نن سبا، ان ته چې مینټلی یوزګار نه، ته فائنینشلی ته سټیبل نه، ان ته هغه شی نشي شو کولی. سټیټس کو به کامل قائم بی، عمران خان خلاف به داسې قانوني
پاکستان کے تروسا پا پنزو گندون بندیز لگے دلے دے. خود خوا گوندونو تر چتر لاندې سیاست کوونکي خلک تر داسې پریکړو پس هم په سیاست کې فعال پاتې شوی دي. په کال 1950 کې په کمونیست پارټۍ بندیز ولګېدو، په کال 1970 کې په عوامي لیگ بندیز ولګېدو، 2000 په نېشنل عوامي پارټۍ بندیز ولګېدو، یو ځل په کال 1970 کې او بیا په کال 1975 کې. په نږدې وختونو کې په کال 2000 کې په جی سند قومي محاذ او په کال 2021 کې په تحریک لبیک پاکستان بندیز ولګېدو، خو دا رستنی بندیز بیا حکومت پورته هم کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
او اوس ورځو افغانستان ته. د ننګرهار ولایت په زنو ولسوالیو او جلال آباد ښار کې باراني طوفان او سیلابونو سخت زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د جولای په 14 او 15 په زنو ځایونو کې د کورونو د چتونو د لوېدو له وجې خلک مړه شوي او په زنو نورو سیمو کې د بجلی او مخابراتو سیستم ګډوډ شوی دی. همداراز په سرخ رود، بټي کوټ، بیسود او زنو نورو ولسوالیو کې د کار ځمکې هم ویجاړې شوې دي. صفی الله استانکزی په نور تفصیل راکوي.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او ورښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت توپان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او ورښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتون او بي بي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویره شته چې مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړوي ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه توپان او ګلۍ او څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. اکثر خلک د سخت توپان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې، د ننګرهار د سره رود په یو کلي کې یوازې د یوې کورنۍ یو لسغړی تر خاورو لاندې شوي.
د سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خوري لاندې
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي،
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر ولسوالیو کې د ورستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یشمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه وخت ټول سیمو ته د سروې ټیمونه استول سي تر څو پورې هغه مستحق او دغه د کورنۍ چې هغه ته زیانونه رسیدلي دي هغوی سروې کوي او د سره مرسته کوي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو له کبله تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی و چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو د راوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو و چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوې. د ننګرهار تر څنګ کونړ او خو په پنجشیر کې هم د دوشنبه په ورځ له سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند و. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بېساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوږې او بېوزلۍ سره مخ لا اغېزمن کړل او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګالی هیواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه 612 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې دي. تر اوسه د زنو مهمو خبرونو مهم ټکی یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان او بنو کې په امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه شوې دي. وسلوالو نن د ډېر اسماعیل خان ضلع د پرووا تحصیل په کړي شموزه سیمه کې په یو امنیتي پوسټا برید وکړ چې پکې دوه امنیتي سرتیري او درې بریدګر وژل شوي او شپږ امنیتي سرتیري ژوبل دي. روسه کومه وسلواله ډلې په دې اړه سند ویلي. بل خو په وزویلي چې پرون په بنو پوزي چاونه د وسلوالو په حمله کې اته سرتیری او ټول لاس بریدګر وجل شوی. چارواکي وايي په برید کې دوه ولسی وګړي هم وجل شوی او د شپږو خزو په ګډون یو لس کسان ژوبل دي. د جیش الفرسان محمد په نوم یو وسلواله ډلې د دغه حمله ذمہواری منلې ده. د اسلام آباد په شمول د ملک په سلور واړو صوبو ګلګت بلتستان او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر په لویو او وړو خارونو کې نن د محرم نهمې ماتمی جلوسونه راوستل شوې دي. د پیښور ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په زیاتره روسي مو کې لې امام باړو سره نږدې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ هم باندې په کوهاټ هنګو کورما بنو او ډیر اسماعیل خان کې هم د نهم محرم ماتمی جلوسونو امنیت ساتنې بندوبست شوه دي. او د ننګرهار ولایتي چارواکي وايي د تیري ورځې د زیات توپان باران او سیلابونو له وجې د مړو شمیر وسل ویختو او د جوبلو شمیر درینی مسوته لوړ شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي سیف الله خالد ویلي چې مر جوبله تر ډیره په جلال آباد خار اسره رود او بیسودو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده او اوس هم ورزو د ژمنې سره سم د هفتوار خبرونه په لور ریډیوي مجله چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زمنګ همکار نجیب عامر جوړوي. راځي چې په غړې وورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریتونکو ستړي ماشي نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلې کوم. دا ونه په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خړلې شاعر عبدالهادي مولا سره مرکه درته لرو. په اخر کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي مولا یو غزل هم د توړاندې کو بدرګه مو کړې. شیر پوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې دا پښتنې د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد له سو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورت کې سړل دي. راپور به واورو.
مخ کی تردیش په پختو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغه غو په فارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی بل ته عربي بل ته خراسانی او بل غي چې ډیر لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابای په غانی شروع شوی او لاغه ورسته صاحب تبریزی غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نور شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړ توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرحې پرې لیکلي دا رنګ جواب وي.
دې سبک هندي سبک څنګه وایي چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو نو دغه نازک خیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وا او ماحول جغرافیا موسم حالات هم بدلو نو د هغه اغیز په شاعرانو شو په شاعرۍ شو او په دې شاعرۍ کې نور زیاته نازک خیالي نوی تشبیهات نوی استعاره نوی علامتونه حس امیزی مثالی اسلوب او ځنه نور داسې ځانګړتیاوي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدای د تخیل سمندر په نوم کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلی دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د ده په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه راڅرګندېږي. د ده خلکو د سوې د چټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلې خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلا او ډک دی. تشبیهات نوی دي، استعارې نوی دي، سمبولونه نوی دي، انځورونه نوی دي، او دا موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نور لبیب نثار چې له پیښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړی او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړی، هغه کاظم خان شیدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شیدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مثل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څه شي دی اسبابه په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزي نه کېږي د نهنګام، بیا د نهنګ کنه. نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبر ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شیدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستې دي. خو یو شیدا په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستې هم دي. نه صرف لوستی دی، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستې دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شیدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړی کال 1915 هجری قمری اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې سوزله چاپ شوی دی.
د عباس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښتي. عبدالهادی مولا د وسنا تخمینا 15 کال وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویا دا او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو داونه به اوله برخه درته خبره کړو.
نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي مولا سره په اکدم د مرکه په فایل کې زمونږ ملما شاعر د ځان پاړه خبرې کوي.
مې اجي دا پښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چول چې څو وخت چیرې پیدا شوې دا پښتنه زما څخه اول وار چې زه و شوونځي ته مې بابا خدا بخیلی داخل کلم چې و ته محل ته دوهم درېم ورځ وا غړې خو سرمالم د دغه پښتنه ونه کړ د بابا نه مې پښتنه ونه کړ د حیات څخه بیا مال دغه راکړې فورمه راکړل بیا پښتنه وکړل سیستم کله پیدا سوې او زره علامه د مور نه مې پښتنه وکړل اډی نه اډی وړل اندول وړي مشتول کنه د چا مشتوی مې ده په خدو د پاره تیارې نو سړې هم ما هرتل نو موري زکل پیدا سوې نو خو ستړې و کنه لګي دا سپناز په محبت یو څبېړ راکړل و بچو الک الیونات مت سل زیروی کنه ز صدغ مچ تکل پیدا سو خواد پیدا یا غدی گرز پیدا سو ټول دنیا دی وینې چا پیدا سو مال ناغ مالیم یا سر مالیم پښتنه کی چا تاریخ کم تاریخ دی و یار نور خو مزما تاریخونو مخزما سر نخلاسی جی خدا خبر ده چی شپد روجیو سبا روجه کېدل او موسم د انګور پخ سوي او موږ انګور خوړل په دغه موسم کې په دغه میاش په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ ما بیا ورستو چې دی داسې کې هاسې کې دلته امریکای کې په ایمیګریشن کې او هلته بچانو دی داسې یو تخریج یو کې لکه دا تخویمي تخریج کې نو هغه دا راته دغه کړل کنه چې اگست 49 را وستل کنه اگست 1949 او محل شهر وطن علاقه افغانستان قندهار او دغه سوال او د دې په سينو د استا سوال په داسې سوال دی میږي دا پرسته داس پرسته د شدا په دغه غواړي ما خو باز دغون دا خو زه اوس د 15 بیا او کالو کېږم دا ستا پښتنه خو د 15 بیا او کالو پښتنه ده کنه خو نو بس داسې ولاړ مکتب ته مکتب مو ووایو بس داسې بیا د مکتب نو وروستو بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً ولاړم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً ولاړم دغه مې وکړل دا څه شی دی او فاکولټی ته ولاړم د ادب د فاکولټی د غڅخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعيات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم او په دغه وختو کې مې یاد شوونځي په اخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا دوه کاله درې کاله نو عمر کنه دا دو سره د هغوی سره وم کنه خو هغوی هم مزارا نکړل نو بیا خو دغه سولم نو بس بیا داسې دغه وم کنه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پاتې سولم معلم سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسه کې بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته بلا څه شي تالیف ترجمه د پهونی په وزارت کې
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډیر زیات پیدا کېدل یعنی که په سیاست کې او که په ادب کې او که په مذهب کې او که نور په ټولنیزو علومو کې د سپیو صاحب باندې سړی 15-14 نمونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادی خبره دا ده په لاندې توګه درته وایم دا ټول شخصیتونه دا ډیر کمپاله او وطن پاله وطن پرست حقا وطن پرست انسانان مکنه دغتا چه نمونه یاد کل البته په تفاوت باندې ده حالات ده ذهنیتو مگه باید شی که دغه واقع ده چه طوله طوله تا اول خی خپل افغانی طوله نه خپل پرسنی طوله نه مطرح و بیا دانور ازمن و داشتن حقه پادر کل خو یعنی په لنډ مثال کې دا چې په خوانه وي د شتاسيات کړل د تو کسانو سلیقه دا و چې د تجدد خپل کشتی او بیړی چلوله موږ روستو په دې بیړی چې سره وسو دغه د تجدد او به د ننګ بختی تر جمع شوه کشتی تر نه وتل کشتی د سبلانس او بیره خراغه ده دغه کړه
تاسو دا یو شاعر په هیڅ مشهور شوی ہے دار ته وچ نصر محمد چرته لیکلی دی کنه با د ادب نور چکم ژانرونو دی اسناف دی د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دې کوم هم څه کړی دی کنه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجی زلتا جاب سم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غاله جیسن او په طبي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی کنه کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکی شانت داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سے کم 50 کاله مخکې دغه دی خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل دغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څخه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه څې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړی وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبک باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپې ده یا تاسو د شعر چې مشهورې دو داسې دی وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوشه نشین و چې تر اوسه یې او موږ مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشه نشینې کې موږ ته وخت راکړ نو دا څنګه داسې وشل چې تاسو شعر دومره مشهور حالانکه دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای د شین شو بنه د دینه تاسو در شمار او دا وینا لایراغي د غار په خلی کې ورته بیا د پونتونه څخه د فراغت وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او دا واو پلان به ستاند دي شنو څخه می نفرت وسیو نه و روحیاتی شکست را تراغي لارلم ډیر لیر و هلمند ته د ښوونکي په هیڅ باندې واستولم او داسې کې زه موساق د دیوم چې پوهنتون کې باید استاذ په هیڅ پاتې سوی وای خیر دا بله دا او پرسنل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا او مخ ته دیوال دي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیر کړی ده په هغه مور سوی وم خیر خو مقصد دا د دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلی کنه سیاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راغلی سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالې چونکہ ڈیر اصل مانا بین ڈیر دغل ہندی پاک لیندی دا دہا دی نو شاعر چی پا شہرت پا سیولار سی دا شیر سخے کیفیت او اثر زی نو ما پا ہر وقت کی اخلاص مندانا در طوائم پا ایمان در طوائم ما پا ہر وقت کی سو سز ما تونی سز ما وسر سیدل دی ما دا شہرت سخے دا مشورہ کی دو سخے دا واوا سخے دا ہا سخے کنار گیری کرے دا یو سیر تسو یم کنه نو زما خیال دا د حق شانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه کنه چې داسې مشیر دوند محبوب سو په اصلاح یا داسې د غصو دا د حق د غبوله ما د حق هغه څه چې دی هغه پیمنت یې بوله ما د حق ما د دغه شهرت څخه د تیښتی دغه ابتلاع بولے کہ پیمنٹ بولے کہ ہر شے بولے ہر سائڈ خاغرا سر دکس
خان دا خو تاسې د شپږ کلنې او ولس کلنې نه لیکل کړی دي او اوس اتیا او تنش دی نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو په کار چې اوس د شعر ډېر مجموعې چاپې تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نور شاعری مسو شو
میاجی نو د نور شاعری نو زه ستر خو ما عرض درته وکړ کنه او مقرر ما تاسو ویلې دي چې یو ز پخپل شاعری پر ټول دو پس ګرځې دلی نه یو پوینت نمبر 1 پوینت نمبر 2 دا سی مخلص یار دوست مې هم نه دی درلو دلی شاغل د از ما شاعری یا د از ما لیکنی خیر خبر خو پر شاعری مې اصلا دا از ما شاعری دی راټول کی سره د سټوک مې هم په سایت کې په بغل کې نه دی درلو دلی او یو څوک چې مې درلودلې دی چې نو مې عقل منه کنه او بې نامه اخیستلو یې ممکن خلک د دې کې کنه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه غیر څه تروشولي وو د خړې دي کنه نو دا څه څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپل دغه کوي کنه نو بس یو دغه یو بیا کس دغه سیار یا بیا کس ګیداره په داش کې روان یې او هر گام سے اخلی پخپل لکی ورتا پاکی نو بیا ساد پل سنش موجودی وی کنه دغه د ضرب شاعری شم سره ټول سوی د دا په ډیر تکلیف باندې او ما د ډیر مخانی دغه څه کنه مزک ما هیڅ وخت دغه تصور هم حق قسم وایم کما د دې تصور یا کړی او یا می د سکو سوې کنسما په نامه بوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې شاپی چې کنه دا ما ته بالکل به اید دغه یې سې دل نو بس می هجی هغه دغه نو ما په سب په سر ګرځو یم د بل چار په سر ټول کړی دی او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خواڅه کنه چپراس رایت ٹو لیفٹ کنا د دوغ دوغ د خواڅه کوټه د لښ سوې د کوټه می شان وړ سوې دی یا بس وړ سوې یا به شاه هیڅ یا بس نو دا څه سات په ټول به فروای
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي لیس نه لري بس اندغه ټول
هو نه می عجیب سلام ما می عجیب بلای شي ستار سره نو بیا بلای شاعر ما تر هغه ورو سم کړی دا کنه ته وخت تر ضرب ورست شي په خزر کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره ټول کړي د خړي دي دغه دی نو دغه دغه مې کړی دی دغه کار مې کړی دی کنه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستاسو ټول دغه کستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دوغونده یو شی پخلي کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه پر راوګرځم یوه خوښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نغ د مغ د نسته شناخت نه نو بزه کتاب په څه دغه کوم چاپ کوم خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی د هغه زما یو مخلص دی دا کتاب د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چا مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پور واستوم بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوې چې چاپیالته واره واره شت خطرک راته ووایي یار هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک ه شته مات غه نه دی یاره زه خو میعجیز تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم راباندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم
دا عبدالهادی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پښتنې جواب ولې دلته د خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکی نورې برخه حمله روچ په راتلونکو غنو کې به د تخبري کړو وزارت د سردار علي ټکر په واس کې د عبدالهادی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غړه هم پاتې ورسیږي
تکیر سے کھڑ عباسین دریا دمینی کی قطرہ زڑکی سے کھڑ عباسین دریا دمینی ta da asman